رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
گرانو اوریدونکو سلام، زه نو شبا شنایم. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د ماښامنۍ خپرونې په پیل کې پام وکړئ. د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د ځینو معتبرو سرچینو په وینا د افغانستان د ملي والي د حکومت لوړپوړي غړي په غلا او غیر قانوني توګه د قانونو په راوستلو کې ککړ دي. د پاکستان د صدر اعظم د خبرداري باوجود دغه هیواد د سترې محکمې د پرونۍ پرېکړې په ضد د اسلامي ګوندونو مظاهرې دوام لري. د ترکیې لوی څارنوال ویلي دي چې سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي له وژلو مخکې زندۍ شوی و.
نن د پنجشنبې ورځ د عقرب د میاشتې لسمه د 2013 کال د نومبر د میاشتې له اول سره برابره ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اورئ. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د بیا رغونې په چارو کې د امریکا پلټون کې ادارې یاسیګر هغه راپور ردی.
دغه پروګرامونه که روزنیز که د دوی مشورې دي که مشاوریتونه دي دا ډېر مؤثر دي. تاسو ولیدل چې افغان امنیتي ځواکونه په دې وتوانېدل چې د پارلماني ټاکنو امنیت په خپل سر خوندي.
پاکستان کې د یوې مسیح ښځې د مرګ د سزا لغوه کېدو د سخت دریځو اسلامي ډلو تند عکس العملونه پارولې دي. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. او سرته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وای.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او د عدالت د غوښتنې ډله یا سی پی ای جی په خپل میاشتنی رپورت کې وایي چې د روان میلادي کال په اکتوبر کې د افغانستان په د دېرش ولایتونو کې 233 ملکی خلک وژل شوي او 550 کسان ټپیان شوي دي. د دې رپورټ په اساس 13 میاشت د ولسي جرګې د انتخاباتو په ورځ او له انتخاباتو نه مخکې په کمپاینونو کې د وسلوالو بریدونو او نامنیو د زیاتوالي له امله هم د ملکیانو د ژوبلې کچه لوړه شوه. دا آزاده تحقیقاتي ډله وایي چې د انتخاباتي کمپاینونو او د رایې د اچولو په ورځ 318 ملکي افغانان وژل شو او یا زخمیان شو. د دې رپورټ په اساس په اکتوبر کې د شپې لخوا د حکومتي قواوو په عملیاتو کې او د هوایي بمباریو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 33 ملکیان وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. دا رپورټ وایي چې د ملکیانو د مژوبلې پاتې برخه د ځانمرګو بریدونو، د سړک د غاړې ماینونو د چاودنو، د هوان د مرمیو د لګېدلو او د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د مخامخ جګړو په دوران کې اوښتي وه. د دغه ډلې مشر عزیز احمد تسل د افغانستان په جنگ کې ښکېل خواوې له نړیوالو منل شوو کنوانسیونونه په سرغړونه تورن کړل. دا د امریکا غږ واشنګټن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د افغانستان یو شمېر حقوقي او مدني سازمانونو ویلي دي چې په حکومتي کچه د رشوت خوړلو او اداري فساد د مخنیوي لپاره چې جمهور رئیس اشرف غني حکومت یو میاشت مخکې کوم قانون اعلان کړی و او د چهارشنبې په ورځ نافذ شو، د اداري فساد په خلاف د مبارزې لپاره د جاګارتا د نړیوال کنوانسیون له غوښتنو سره مغایر دی. په افغانستان کې د شفافیت د مستقل اداري رئیس سید اکرم افضلي په دې ارتباط په کابل کې خبریالانو ته وویل
کار یک تعداد افراد مشخص است که اینا
داده یو شمیر مشخص و افراد و کار دهی چه غواړي په حکومت کې د نه د واک تمرکز زیات کړي، غواړي فساد پر ضد مبارزه څخه د یو سیاسي وسیلې په بڼه استفاده وشي.
افضلی ویل د قانون نشي کولای چې په سمه توګه د افغانستان د موجوده حقوقي سیستم په چوکاټ کې د رشوت او بډو د مخنیوي لپاره مؤثر ثابت شي، ځکه چې دغه کنوانسیون د غوښتنې سره سم په حقیقي معنا له حکومتي کنټرول او اثر نه آزاد او مستقل نه وي. د ځینو معتبرو خبري سرچینو په حواله ویل شوي دي چې یو شمېر لوړپوړي دولتي ارکان او د زور څښتنان په غیر قانوني توګه د افغانستان د قانونو په راوستلو کې ککړ دي. د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د هیواد د قانون ساتنې لپاره د امنیتي ارګانونو په مرسته جدي تدابیر نیولې دي. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال خان محمد سین په خپل رپورت کې وایي چې د قانونو او پټرولیم وزارت دا بیان وروسته له هغې خپور کړ چې د بدخشان له ولایت نه د ولسي جرګې وغړي تور ولګو چې د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق د هغه ولایت د ډبرو سکرو د یو کان په غیر قانوني کیندلو کې لاس لري. محقق دغه ادعا ناسمه بللې. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د قاطع ماموریت عمومي قماندان امریکایي جنرال استن سکاټ میلر ویلی دی چې موږ اوس د طالبانو پسې شوي یو او د هغوی په خلاف مو تعرضي عملیات چټک کړي دي. سکاټ میلر دا خبره د سه شنبې په ورځ د امریکې د ان بی سي تلویزیون سره د یوې ځانګړې مرکې په وخت وکړه. د جنرال میلر په وینا په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د سخت هجومي دریځ غوره کول ځکه ضروري دي چې له طالبانو سره په روان جنگ کې د افغانستان د حکومتي قواو تلفات زک زیات شوي دي او د امریکایي قواو هدف دا دی چې د جنگ تاکتیکي ابتکار بیرته ونیسي او طالبانو ته ماته ورکړي. خو میلر ومنله چې د افغانستان شخړه یوه سیاسي شخړه ده، نظامي حل نه لري او باید چې یو سیاسي حل یې ولټول شي. تاسې زموږ غږ د واشنگټن نه اورئ. د افغانستان د دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو دواړو د بیا رغونې د چارو د څارنې لپاره د امریکا د فدرالي حکومت د ادارې یا سیګار یو رپورټ رد کړی دی چې پکې ویل شوی وو چې د ملي اردو او پولیسو د روزنې په پروګرامونو باندې چې تر اوسه پورې په سلګونو میلیونه ډالر لګول شوي دي سمه نتیجه نه ده ورکړې. د جمهوري ریاست دویم مرستیال محمد سرور دانش له خپل نړیوالو همکارانو او دوستانو نه غوښتي دي چې په افغانستان کې پر خبریالانو باندې د وسلوالو ډلو د مرګانیو بریدونو د مخنیوي لپاره دی پر دغه ډلو او د هغوی په خارجي ملاتړ کوونکو باندې فشار زیات کړي. دانش چې نن د پنجشنبې پر ورځ د عقرب په نهمې په کابل کې په نړیواله کچه د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وینا کوله ویل چې نړیواله ټولنه کولی شي د خبریالانو د ژوند او حقوقو د خوندیتوب په برخه کې مرسته وکړي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب نړیواله موسسه سی پی جی وایي چې د 2013 میلادي کال د انډیکس یا شاخص له مخې افغانستان د ژورنالیستانو د وژلو په اعتبار شپږم بدتر هیواد و. په داسې حال کې چې د پاکستان سترې محکمې په حکم د یوې عیسوۍ ښځې آسیا بیبي د برجمه کولو او له توقیف نه د خوشې کولو د حکم په تعقیب د اسلام آباد او لاهور په شمول د هغه هیواد په غټو ښارونو کې د اسلامي ګوندونو طرفدارانو احتجاجي مظاهرې وکړې او د حکومت غندنه کړې. صدر اعظم عمران خان پاکستانیانو ته په تلویزیوني وینا کې ویلي دي چې د سترې محکمې پریکړه د هغه په وینا د قانون او شریعت سره سمه وه او خبرداری ورکړ چې څوک باید د پاکستان د حکومت اختیار چیلنج نه کړي. خو د مظاهرو سلسله دوام لري او نن د پنجشنبې په ورځ هم سختې مظاهرې وشوې. آسیا بیبي چې پیغمبر علیه السلام ته د سپکاوي په جرم نیول شوی وه د لاهور عالي محکمې ورته تیر کال د مرګ سزا اورولې وه، خو د پاکستان د سترې محکمې د رئیس ثاقب نثار په حکم د اعدام سزا لغوه شوه. د ترکیې چارواکي وایي چې سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي تیره میاشت په استانبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د سعودي د ایجنټانو لخوا له وژلو مخکې زنده شوی وو. پام وکړئ، رپورټ ته شاه فیصلداري لولي.
د سعودي ژورنالیست او د واشنگتن پوسټ د لیکوال جمال خاشقجي د وژلو په اړه دغه څرګندونې د ترکیې لوی څارندوال عرفان فیدان پرون د چهارشنبه په ورځ کړې دي. فیدان په دې اړه په یوه مطبوعاتي بیانیه کې دا هم ویلي چې د سعودي څارندوال سعود المجیب سره د تفصیلي خبرو وروسته دوی دواړو کومې غوڅې نتیجې ته ونه رسېدل، خو ترکیه نیت لري چې د دغه وژنې په اړه رښتیا په ډاګه کړي. دا لومړی ځل دی چې د ترکیې لوی څارندوال د سعودي په قونسلګرۍ کې دننه د خاشقجي وژل او د بدن د غړو مسخه کول یې رسمن تاییدوي. د لوی څارندوال په بیانیه کې راغلی دی چې د سعودي عربستان چارواکو لازمه مرسته په تحقیقاتو کې ونه کړه.
دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمی او نړۍ خبرونه اوریدل. په مو کې د سیمی او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د شفافیت د څار ادارې او د مدني ټولنې یو شمېر بنسټونه ادعا کوي چې افغان حکومت له فساد سره د مبارزې نوې توشي شوی قانون تحریف کړی دی. د دغو بنسټونو په وینا په پام کې وه چې له فساد سره د مبارزې کمیسیون د غړو د انتخاب لپاره د دولتي ادارو سربېره له دولت نه بهر یو شمېر بنسټونو ته هم د غوراوي په کمیټه کې غړیتوب ورکړل شي. د موضوع نور تفصیل د خبریال ممتاز بهیر پر رپورت کې اوري.
د افغانستان د شفافیت د سار اداره او یو شمیر مدني او حقوقي بنسټونه ادعا کوي چې د افغان حکومت کابینه له فساد سره د مبارزې کمیسون د جوړولو لپاره د غوراوی لګړې کمیټې څخه د غیر دولتي غړو په استلو له فساد سره د مبارزې قانون تحریف او توشي کړی دی. د افغانستان د شفافیت د سار ادارې مشر سید اکرام افضلی د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د افغان حکومت کابینه له فساد سره د مبارزې په قانون کې له فساد سره د مبارزې د کمیسون د غړو د انتخاب لپاره د دولتي او غیر دولتي غړو په ګډون د غوراوی کمیټې د جوړولو مسله تصویب کړې وه، خو اوس په توشي شوي قانون کې یوازې دولتي ادارو ته د دغې کمیټې غړیتوب ورکړل شوی دی.
کار یک تعداد افراد مشخص است که اینا
هغه ول داده یو شمیر مشخص او افرادو کار دی چې غواړي په حکومت کې د نن د واک تمرکز زیات کړي. ځینې ډلې شته چې غواړي له حکومت څخه د ځان او د خپل ډلو په ګټه استفاده وکړي او غواړي چې په افغانستان کې د فساد پر ضد مبارزې څخه د یو سیاسي وسیلې په بڼه استفاده وشي، نه د یو ملي اړتیا په حیث چې مستقل بنسټونه وشي کولای دا تامین کړي.
نهادای مستقل بتونه ایره تامین بکنه.
د افغانستان د شفافیت د سار ادارې مشر زیاته کړه چې کابینه له فساد سره د مبارزې قانون په نهمه ماده کې د دغه کمیټې لپاره د دیارلسو دولتي او غیر دولتي ادارو د استازو غړیتوب تصویب کړی و، خو په نوې خپور شوي قانون کې یوازې د سترې محکمې رئیس لوی سرنوال او د اداري اصلاحاتو کمیسون رئیس ته پکې غړیتوب ورکړل شوی دی. ښاغلی افضلی د افغان حکومت د کابینې دغه اقدام له فساد سره د مبارزې د نړیوال کنوانسیون د فساد پر وړاندې د مبارزې د خپلواکو ادارو جوړولو لپاره د جاګرتا د اصولو او د افغانستان په حقوقي نظام کې د خپلواکو بنسټونو د رامنځته کولو په خلاف وباله او له حکومت څخه یې د دغه قانون د بیا تعدیلولو غوښتنه وکړه. خود افغانستان عدلی وزارت وای په رسمي جریدو کې یوازې حق قوانین خپروي چې د وزیرانو شورا تصویب کړی وي. د دغه وزارت وایند امان الله ریاضت امریکا غږ آشنا ته وویل
کسانی که نظریاتشان در کمیته قوانین گرفته شده
د هغو کسانو نظریات چې د قوانینو په کمیټه کې اخیستل شوی سول فساد سره د مبارزې په قانون کې ورته ځای ورکړل شي، کدا نظریات په نهایي متن کې نوی راغلی په دې معنا ده چې د افغانستان په کابینه کې نوی نظریات مطرح کیږي او دا د افغانستان د کابینه له صلاحیتونو څخه دی چې کوم متن او نظریات تصویبوي او د نشر لپاره عدلی وزارت تاسووي او کوم نه تصویبوي. د افغان حکومت کابینه شاوخوا یوه میاشت وړاندې له فساد سره د مبارزې قانون تصویب کړ او د عدلی وزارت د چهارشنبه په ورځ په رسمي جریده کې خپور کړ. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
زمان غاک دا واشنگتن دا ستادیو ناوری. جمهور رئیس ترامپ دا چهارشنبه په ورځ په فلوریدا کې د وینا په مهال وویل دی بل مکسیکو سره د امریکا پولې ته تر 15,000 پورې سرتیری ولیږي. په دې هکله درته رپورټ لرو. لږ وروسته اوري، د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د بیا رغونې په چارو کې د امریکا پلټون کې ادارې یا سیګار هغه راپور ردی چې ګوندې د ملي اردو او پولیسو د روزنې په پروګرامونو کې لګول شوو سلګونو میلیونو ډالرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال واصل وسال په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د امریکا د ځانګړي پلټون کې یا سیګار د هغې ادا پړه چې ګوندې د ملي اردو او پولیسو د روزنې په برخه کې د امریکا دفاع وزارت لخوا لګول شوو سلګونو میلیونو ډالرو مؤثره نتیجه نه ده ورکړې ردوي وایي چې د دغو پروګرامونو له لارې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو مهارتونه او وړتیاوې ډېرې لوړې شوې دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیګار د دغې ادا په اړه داسې وویل:
لا شک پرته چې په هغو برخه کې چې دوی دا ادعا کړې ده چې کوم ټرینینګونه ورکشاپونه چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د نړیوالو مشاورینو لخوا آماده شوي دي، ورکړل شوي دي، او دوی ویلي دي چې دا مؤثریت نه لري، دا مورده و مؤثریت زیات
دا. په داسې حال کې ده چې د سیګار په هغه راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شوی پکې راغلي چې دوی د 2015 میلادي کال د جنورۍ میاشتې نه د 2013 میلادي کال تر اپریل میاشتې پورې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د روزنې او مشورې ورکولو هڅې ارزولي دي. په راپور کې راغلی چې د دفاع وزارت د نیمګړی پلان او کمزوري سارنې ورزونې له امله په دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې د دغو هڅو او پروګرامونو پرمختګونه او مؤثرې پایلې نامعلومې دي. سیګار وای ل 2010 میلادي کال رئیس چې دفاع وزارت له قراردادیانو سره د 1,640,000,000 سلور قراردادونه کړی چې د افغانستان د ملي اردو او کورنیو چارو وزارتونو سرتیرو او پولیسو ته روزنه ورکړي. په راپور کې دا هم راغلی چې د 421,000,000 په ارزښت دوه قراردادونه تر اوسه هم دوام لري چې په روانه نومبر میاشت کې به ختم شي. بل خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید هم د سیګار راپور ردوي وایي چې د امریکا دفاع وزارت لخوا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته روزنیز او د مشورې ورکونې پروګرامونه ډیر ګټور تمام شوي دي.
دغه پروګرامونه که روزنیز که د دوی مشورې دي که مشاورتونه دي دا ډیر مؤثر دي. تاسو ولیدل چې افغان امنیتي ځواکونه په دې وتوانېدل چې د پارلماني ټاکنو امنیت په خپل سر خوندي کړي او د دې مدیریت د دې رهبري دا ټول د همدغه روزنیزو پروګرامونو له امله و چې د دوی ظرفیت لوړ شوی دی.
بلخوا د پوځي چارو کارپو کابل خان تدبیر بیا د سیګار راپور تاییدوي وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې او مشورې په نوم لګول شوي پیسې هیفومیل شوي دي.
یقینا د سیګار گزارش تاییدوم هغه پیسې چې مصرف شوي دي هغه د افغانستان د نظامي سکتور نه خو بلکې په نورو مسلو چې هغه د اردو دپارتمنت په خور نه وو هغلته مصرف شوي او
تا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د سیګار مشر جان سوپکو د کاناډا ټورنټو سټار ورځپاڼې سره په یو مرکه کې ویلي له 1900 کلونو وروسته کله چې امریکا په افغانستان کې د توریزم پر ضد جګړه پیل کړه دا هیواد لا هم له ستونزو سره مخ دی. د افغان امنیتي ځواکونو ظرفیت تر پوښتنې لاندې دی، فساد دوام لري او د نشه یي موادو تولید لا هم د دولت ضد وسلوالو د تمویل لویه سرچینه ده. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
جمهور رئیس ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په فلوریدا کې د وینا په مهال وویل د بل مکسیکو سره د امریکا پولې ته تر 15,000 پورې سرتیري واستوي. نوموړي همدارنګه خبرداری ورکړ که د مرکزی امریکا حکومتونه د کډوالو د دغه کاروان د مخنیوي لپاره اقدامات ونه کړي دی به له دې هیوادونو سره خپلې مرستې بندې کړي. نور تفصیل د آشنا تلویزیون په رپورټ کې اورئ.
جمهور رئیس ترامپ په فلوریدا ایالت کې د انتخاباتي مبارزو په لړ کې خپل هغه وړاندیز ته د ملاتړ د ترلاسه کېدو هڅه وکړه چې له مخې یې نویو زیږیدونکو ماشومانو ته د امریکا تابعیت نه ورکول کیږي.
Even if they've been on our soil, هر کال د غیر قانوني کډوالو په سلګونه اولادونه په اوتومات شکل تابعیت ترلاسه کوي. ان کودي څو سنې مخکې هم زموږ خاورې ته داخل شوی وي. دا هر څه زموږ د ناسمو سیاستونو له امله دي او دوی له ټولو هغو امتیازاتو څخه چې په کال کې میلیاردونه ډالر مصرف لري او امریکایان ترلاسه کوي فورا برخمن کیږي.
جمهور رئیس ترامپ وایي د امریکا ته د مرکزی امریکا له هیوادونو د کډوالو د کاروان د مخنیوي په موخه د مکسیکو سرحد ته تر 15,000 سرتیری استوي. په داسې حال کې چې جمهوري غوښتونکي په کانګرس کې د اکثریت د بایللو له احتمال سره مخ دي، جمهور رئیس ترامپ دا رد کړه چې د مهاجرینو پر وړاندې د توند لهجه یوازې د ویرولو لپاره ده. که څه هم جمهور رئیس ترامپ پر مهاجرینو د فشار د زیاتېدو هڅه کوي، دغه مهاجرین وایي دوی له تاوتریخوالو څخه د تیښتې او فرصتونو د موندلو په موخه امریکا ته ځي. د مهاجرینو هغه کاروان چې د امریکا په طرف را روان دی د چهارشنبې په ورځ د مکسیکو جوچیتان ښار ته ورسید. د کاروان غړي به په دې ښار کې له یو څه دمې وروسته بیرته خپل ستونزمن سفر پیل کړي.
په هندوراس کې ډیر تاوتریخوالی او مافیایي ډلې شته او تاسو ته ګواښ متوجه دی. له همدې امله باید له خپلو ماشومانو سره وتښتئ. له دوی پرته ژوند نشو کولی. که پر هغوی څه وشي نو ډیر خواشینی به وو. د یوې مور په صفت به ښه احساس ونه کړو.
د راپورونو له مخې څلور مختلف کاروانونه غواړي چې د مکسیکو له لارې تیر شي. په دې څلورو کاروانونو کې د مهاجرینو شمیر تر 6,000 کسانو ښودل شوی دی. ډیر شمیر مهاجرین هغه میندې دي چې له خپلو اولادونو سره یې دا اوږد سفر پیل کړی دی.
قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، پاکستان کې د یوې مسیحي ښځې د مرګ د سزا لغوه کېدو د سخت دریځو اسلامي ډلو تند عکس العملونه راپارولې دي. د عکس العملونو په هکله به نور معلومات په اسلام آباد کې د امریکا غږ د ډیوي راډیو خبریال اورنګزیب خان واخلو چې د تلیفون په کرخه را سره دی. اورنګزیب خان، ستړی مشي په دې اړه معلومات که اوریدونکو سره شریک کړئ چې نن د پاکستان په کومو ښارونو کې مظاهرې شوې دي او د مذهبي سخت دریځو ډلو عکس العملونه څه وو؟ بله، زما غږ اورنگزیب خان، ډیرو بخه، یو څه کوم موقعیت بدل کړي چې غږم لږ سفاره شي چې اوریدونکو ستاسو نه مطلب واخلي چې تاسو څه وایئ. مهرباني وکړئ. خبرو ته ادامه ورکړئ. مال موقعیت هم که یو قدم بدل کړي چې ستاسو غږ سفاره شي، مهرباني وکړئ. بله،
بالکل جی، ایسا پتہ ہو کہ ہم چیزیں ہو رہے نو دلتا جام سے موبائل فون سروس موبائل جام کر دیں سی اسلام آباد اور دور خارون کے خصوصاً پنجاب چکن دور خارون ریال تو وہ سن گا مزیر روان بھی آج پاکستان مرکزی حکومت کی کمیٹی جان کرے گا چھ مظاہرے چانو سرا ہو گئی مشران سرا باہر مذاکرات کی کرو سپور پاکستان حکومت یہ بھی منع ہے کہ آیا کی بات مظاہرے چانو کم وقتن منی خدا مظاہرے چانو کسی مچھا ہوا خبر کہیں مہم وقتن دبی زیادہ کہ اچھا دیدی چھتے میں ماتنے لخوا اس کچھ کالو چکم ہو کم چھو دے داگے نظر سانے ریزی پیٹیشن دے چھتے میں ماتنے کے جمع کریشی تو داگے نوم اچھا دیدی نوم بار تو باندې باندې چې کوم پیری
باقي
کې واچو شي.
بله،
دا د دې جو وختن دي د مغارچانو.
بله، اورنګزیب صاحب، دا خود مظاهره چانو غوښتنه وی مننه. که هم حکومت خبرداري ورکړی چې د خلکو په ضد به سخت اقدامات وکړي چې د قانون سرغړونه کوي، نو تر اوسه پورې اوسې حکومت د عکس العمل باره کې وایي چې حکومت څه کړی دی؟ بله، فکر کوم چې د ډیوی رادیو خبریال او رنگزیب سره زمونږ تلیفوني اړیکه قطع ده. نور معلومات به په راتلونکو خبرونه کې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. نړیوال بانک وایي افغانستان په هغو لسو هیوادونو کې حساب شو چې د سوداګرۍ په برخه کې اصلاحات او بدلونونه رامنځته کړي دي. افغان سوداګر د سوداګرۍ په برخه کې د حکومت اصلاحات مني، خو وایي لا هم ډېر کار ته اړتیا ده. حکمت سروش په همدې اړه رپورټ لري.
د نړیوال بانک یو تازه راپور ښیي چې افغانستان تیر کال د سوداګرۍ په برخه کې د اصلاحاتو پر راوستلو سره د 190 هیوادونو په منځ کې له 133 مقام څخه 118 مقام ته پورته شوی. د نړیوال بانک د دغې ارزونې پر اساس افغانستان د نړۍ په هغه لسو مخکښو هیوادونو کې راغلی چې د سوداګرۍ د اصلاحاتو په برخه کې د پام وړ ګامونه پورته کړي.
افغانستان د سوداګرۍ له پرمختګ سره ډېر مرسته کړې، خو لا هم اوږده لاره پاتې ده. هغه بدلونونه چې راغلي باید دوامدار شي او دا سخت کار ته اړتیا لري.
د نړیوال بانک د راپور له مخې افغانستان د سوداګرۍ په 50 سرګندو برخو کې د لومړي ځل لپاره داسې اصلاحات او بدلونونه راوستلي چې په نړیواله درجه بندۍ کې دغه هیواد تر پخوا مخکې کړی.
اغه اصلاحات چې د افغانستان حکومت رامنځته کړل تر څو موږ د مقام ته ورسیږو، هغه د مالیاتو په ورکولو په برخه کې دي، د سوداګرۍ د پیل کولو په برخه کې دي چې څنګه موږ په اسانۍ سره سوداګري پیل کولای شو، په افغانستان کې د وړو پانګه اچولو د حمایت په برخه کې دي، او همدارنګه د مالی اعتبار په برخه کې دي، او دا چې د مالیاتو د نه ورکړلې د مشکلاتو د حل او فصل په برخه کې موږ اقدامات کړي دي.
د صنایع او معدنونو خونه وایي چې افغان حکومت په تیرو څو کلونو کې د سوداګرۍ پراختیا او په دغه برخه کې د شته ستونزو هواري ته ځانګړې پاملرنه کړې.
کله چې نړیوالې قواوې ووتې سقوط شوې، ډېرې پبلیکې زموږ تقریبا د لاسه ورکړې او تقریبا 40,000 کسان زموږ بیکاره شول. اوس ګورو چې بیرته زموږ پبلیکې انشاءالله وده کو او تکامل کو. دغه ټول هغه چیزونه دي په ټولو اقتصادي برخو کې د صنعتکارانو شامل اول هلته او وخت په وخت د دولت کلک حمایت د دغو ښکارندوی کوي چې دولت یې ترجمان دی.
خو یو شمېر سوداګر که څه هم په ورستیو کې د سوداګرۍ په برخه کې د افغان حکومت اصلاحات مني، خو وایي چې ناامني، اداري فساد او د سوداګریزو پروسو پیچلتیا هغه ستونزې دي چې د سوداګرۍ د پرمختګ مخه نیولې.
په عمل کې مشکلات ډیر دي، په دغه دلیل اوس موږ نسو کولای چې دغه برنامه تر سره کو، لکه د ډیجیټل مارکیټینګ برخه کې، د کارموندنې په برخه کې، دغه سنور برنامه چې موږ په خاطر تر سره کړی وو او سا کال موږ پلان کې لرو چې باید تر سره کو. ګورو چې اوضاع ډیره خرابه ده، د خلکو اعتماد کم شوی دی، ناامني ډیره ده.
افغان حکومت وایي هڅه کوي چې کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته ورځ تر بلې اسانتیاوې برابرې کړي تر څو په راتلونکي کې افغانستان د سوداګرۍ د اصلاحاتو په درجه بندیو کې لا مخکې ولاړ سي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د دې ساعت څو مهم خبرونه. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټي ویلي دی چې په افغانستان کې په 2018 میلادي کال کې شل او د روان میلادي کال په لومړۍ ولسو میاشت کې 14 ژورنالیستان او خبريالان په مرګانه حمله کې وژل شوي. د دغه کمیټي د رئیس نجیب شریفي په وینا په روان میلادي کال کې د طالبانو داعش وسلوالو ټولستان خبريالان په نخښه کړل او ویجل. د ژورنالیستانو د خوندیتوب نړیواله موسسه سی پی جی وای چې په 2018 میلادي کال کې د نړیوال انډکس یا شاخص له مخې افغانستان د ژورنالیستانو د وژلو په اعتبار شپږم بدتر هیواد و. افغانستان کې د ملکي خلکو د خوندیتوب او د عدالت د غوښتنې ډله په خپل میاشتني رپورټ کې وایي چې د روان میلادي کال په اکتوبر کې د هیواد په درې شو ولایتونو کې 233 ملکی کسان وژل شوي او 500 کسان ټپیان شوي دي. د دې رپورټ پر اساس 13 میاشتې ولسی جرګې د انتخاباتو په ورځ او د انتخاباتو نه مخکې د انتخاباتي کمپاینونو په دوران کې د وسلوالو په بریدونو او نامنیو کې او د نامنیو د زیاتوالي له امله د ملکیانو د مشروب کچا لوړه شوه. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د قاطی ماموریت عمومي قوماندان امریکایي جنرال استن سکاټ میلر ویلي دي چې موږ وسه طالبانو پسې شوي او د هغوی په خلاف تعرضي عملیات کوو. سکاټ میلر دا خبره د سه‌شنبې په ورځ د امریکا تلویزیون د ان بی سي تلویزیون سره د مرکې په وخت کړې ده، خو هغه ومنله چې د افغانستان شخړه سیاسي شخړه ده او نظامي حل نه لري، باید چې یو سیاسي حل ولټول شي. د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو دواړو د بیا رغونې د چارو د څارنې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت د ادارې یا سیګار هغه رپورټ رد کړی دی چې پکې ویل شوي چې د ملي اردو او په پولیسو باندې چې په میلیونونو ډالر تر اوسه پورې متحده ایالاتو مصرف کړي دي سمه نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان یو شمېر حقوقي او مدني سازمانونو ویلي دي چې په حکومتي کچه د رشوت خوړلو او اداري فساد مخنیوي لپاره چې د جمهور رئیس اشرف غنی حکومت یو میاشت مخکې یو نوی قانون اعلان کړی او د چهارشنبې په ورځ نافذ شو، د اداري فساد په خلاف د مبارزې لپاره د جاګارتا د نړیوال کنوانسیون د غوښتنو سره مغایر دی. د ځینو معتبرو خبري سرچینو په حواله ویل شوي چې یو شمېر لوړ پوړي دولتي ارکان او د زور خاوندان په غیر قانوني توګه د افغانستان د قانونو په راوستلو کې ککړ دي. د قانون او پټرولیم وزارت ویلي چې د هیواد د قانون د ساتنې لپاره امنیتي تدابیر ټینګ کړي دي. دا رپورٹ رستل حقیق پوسو چې د ورسی جرګي وغړی ویل چې د اجرایی رسد دوم مرستیال محمد محقق ده هغه ولایت د دبر سکرو د بدخشان ولایت د دبر سکرو د یو کان په غیر قانوني کېدل کې لاس لري او د یو تازه رپورت لمخې د متحده ایالاتو حکومت موافقه کړې ده چې هند پر ایران باندې د لګول شو اقتصادي بندیزونو نه مستثنا کړي. دغه بندیزونو هدف دا ده چې ایران نشي کولی خارج ته خام مواد خام نفت صادر کړي.
درنو اوریدونکو نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. په لاندو شیبو کې د تاریخ خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیل کیږي. اوریدل مهیروي تر بیا خدای مل شي.